Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم احمد شیبریم دا ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فطرت په خپل شخ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 0% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمن د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ترامپ ته شفاهي هرکلی وکړي او ولسمشر ترامپ سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبري وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ترامپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د راتلونکو کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس سرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتونو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي وویل چې دا نوی بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتونو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هڅې اغیزمن شي. مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې د 2016 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنگتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکل یو 16 ورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. تاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي کني ما پایلو به ته وځي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکو کډوال د دغه واد لپاره یو کړکیچ پولی وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دا غیر لوري چې موټر راپورته کیږي خوځ خارته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې دا شونه راوړي او په دې بازار دی په خس سړکونو دي خرابوالی دي ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوو مثبتو پیښو خبر وو او هلته روغتیا پالان له کورونې غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
د مو ټیم زیرې سره د کوآپریشن وکړي چې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډېره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای دپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال له درې ګونی کړکې سره مخامخ دی. د IOM په باور د افغانستان د گاونډوي هوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وی درې ګونې کړکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14 مله جنیوا څخه د IOM د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه درې ستونزې دي چې د افغانستان خلک یې تر فشار لاندې راوستې دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستنه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا په لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې لیکلي او ښارونو ته کډه وکړي. هغه ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې دوانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستان یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، له مالي اړخه ستونزې لرو. هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک د وټلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوی، سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلی نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM تازه اعلان کړی چې اوس د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 زره افغانان یا خود دنه بي ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بي ځای کې دوه اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقلیمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بي ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. که چیرته تاسو د azadiradio.com ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د azadiradio لاري خبري شي. همدارس د azadiradio 19 پروګرامونه تاسو په azadiradio.com کې موندل شي او یو شمېر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتل شي او لږو کسانو سره مرکې هم د azadiradio په ویب پاڼا azadiradio.com کې اوریدلې او ځینې مرکې تصویری دي کتل شي. د خصوص اوسیدونکو د شار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د شار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوی او د اوبو کانالونه هم خراب شوی دي چې ځینو ځایونو کې اوبو لارو او سړکونو ته راپورته کیږي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجیب الله الخیل پر راپور کوي.
د خوس خار دی اولی دویمی او دریمی ناحیه پاړوند سیمو کې د زینو سړکونو پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوس خار دی سړکونه او د اوبو کانالونو ولختی په خوا پخ شيو، خو د وخت په تیریدو د هغو سړکونو ډیره برخه ماتې شوی یا معیاري نه دي چې د خاروالۍ لخوا نوي کیږي. د خوس خاروالۍ د انجنیرۍ برخه مسؤل انجنیر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیز چاره به د شپږ میاشتې مودکه سرته ورسیږي.
سرک دو برخی لري چې مجموعي اوږدوالی 1340 متر کېږي او همدارنګه په دې کې ارسسي اساسي لختي په نظر کې نیول شوی دي چې مجموعي اوږدوالی 1400 متر ده. دا چې د خار په داخل کې ګڼه ګڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي د اساسي لختي په نظر کې نیول شوی دي او د سټرکچر برخه یې سقدر په نظر کې نیول شوی ده.
په خوست کې پر نوې سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښتي وایي. په دې سړکونو کې ناپاکي اوبه ډنډ کیږي، سړکونه ګرد او دوړي لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی اید رحمان وایي
دا کوم سرای چې دا کنه په دات کې مخکې بور دی پرون له ما ډیر اوبه وا، یعنی بخي دی موټرو د تاګ غانه وا، هغه څه کې دی عوامو دی تاګ لري تاګ دی پورا بخي نه مناسبو، نو اوس که جوړ شي نو دی عوامو دی پورا دی هسته دی پورا ډیر خوي.
خوست خاریان زیاتوی د دې لپاره چې خار پاک شي نو د خار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختي د جوړولو پښاندې خار ته د داخلي دون کولار او کانالونو جوړولو ته هم پاموشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست خار ته داخليږي حداقل تر یو کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي دغه لوري چې موټر راپورته کیږي خوست خار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې د شونه راوړي او په دې بازار دی په خسړکونو دي خرابوالي د ګردونو سبب کی.
د خوست خار اوسیدونکو ول سره لري چې په دې ورستیو کې اوشمه رغول شوی سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼای څراغونو خلکو ته اسانتیاوي ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د خاري خدماتو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکو صدیق الله ول
ولا ډېر پروژه ته اړتیا ده، بلخو بیا خو بزوانانو سره مصروف شید خو د پروژو لپاره.
بلخو خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد بیا د خاریانو دی غوښتنو ته په ځواب کې چې د خاري خدماتو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو ان شاء الله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره په خاله ستونزې وي هغه ستونزې ان شاء الله وسهل شوي دي، نور ان شاء الله نور پروژې مر روان دي، هغه مو سید موږ اعلان ته سره ورکړي دي او د ځینې پروژو خو ان شاء الله پوره کې سره روان دي.
یاد دي وي خوست خار چې د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو خارونو کې حسابيږي په وړه او تنگ سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشی یا استوګنیزی سیمه هم په سوداګریز او مارکیټونو بدلی شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریز پراختیا او استوګنیزی اسانتیاوي په اساسي ډول د خوست خار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ګوزرن یا پولیو دوی نوی مثبت پیش ثبت شوی دی چې له دې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیشو شمیرې شپږ ویشتو ته ورسېده. په ورته وخت کې په بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی روختیا پالان له کورونی غواړي چې تر 500 کلونو کم عمر ماشومان دی ورولي چې واکسین کړي. لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي ضلعو لکه مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزړ ناروغي 92 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې یې د سپتمبر 15 نه تر 13 نیټې پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویم مرحله هم پیل شوه. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغۍ شپږویشت کیسونه پوره شول او تیر 2024 کال کې ټول پاکستان کې څلور اویا د یادې ناروغۍ مثبتې پیښې رپورټ شوې وې. د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوا نور ماشومان ګوزړ ناروغۍ وهلي. څلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویم مرحله یې پیل کړې چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومان ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کتره ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزړ ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
د کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي هغه ساوث کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی هغه کې دي. نو زموږ کمپاین سي کم دی هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم 10 ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس اوس پورې نه دی شوی. نور دنه علاوه زموږ سره ډیسټریکټ دی هغه کې زموږ کمپاین روان دی الحمدلله او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي او والدین ته او څومره چې زمونږ سیول سوسایټي دا غته به زموږ د خواست وي چې څنګه دا وایرس ډیر باندې په ساوث کیپ کې پلاویږي. موږ سره کې سونو چې ټول له ساوث کیپ دي. نو موږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل فینزو کالونه کم څه څومره ماشومان دي هغه ته د کترې پلاو کې چونکه دا داسې موزي مرز دی چې الله دا نه وکی کچیر ته ماشوم مازور شي نو دا به ټول عمر د پاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړي چې کور په کور ټیمونه ورسي. خود امنیتی ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لره پرتی سیمو کې ټیمونه نه ورسي او د پولیو ساسکو مهم کې خندونو په وجه ناروغي نور هم خوريږي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره تر سره کول لپاره هر ډول هڅه کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره تل د پولیس او امنیتی سرتیری ګمارلي. د ځایي مشرانو او علماي کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نشي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د ورستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوه او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرن کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کالاس په اکسپرن کې لیکلي دي چې دا عملیات په پسمه کې وارل مخه ناهیلې وضعیت په سينور کړکې چن کړی. د نوموړي په وینا دا عملیات په ډیرو تلفاتو سبب شي او رانه به ورسره زیات شي او ډیر به بيځای شي. کاژا کلاس بیا خبرداري ورکړ چې نن به اروپایي کمیسون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره دا سیاحت وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسون ویاندې پاولا پنهو تر دې سرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویلي وو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوې ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپرن کې د سیشن بی پروسولې کل چې دا عملیات په پسمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمتشي او کسان خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل ورته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیشن بی پروزویل چې په غزه کې چې څه پیښی شي وحشتناک دي. ګوتریش ته هم ویل چې هغه راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دي چې پر دې موضوعات ورسره وشخي شي. اسرائیل د غزه شهر خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ووځي. لدې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وای چې د غزه شهر تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوي دي او دا تر هغه ډله له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحده عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبی کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې کچرته متحد عربی اماراتو د مسابقه وګټله پاکستان بلدي ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان د لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بل ورته په نړیوال لکچا د آیرلند او انګلستان ترمنځ شول ورن لوبنن په پام کې نیول شوی ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د شزو د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اټو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماته ورکړه. او د دې خبرونه په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیای جام کې پرون په اټو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونه په پیل کې ملي تاسو سره شمنه کړې و. په پاکستان کې پر ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خنړیو بریټونو لزیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې د یو لار خوره کړي، یاد له اسلام آباد سره ودری شي، یاد هم د په وینا له تر هغه سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې کله پاکستان حکومت د ترهګری د پایتر سوالو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به تیر وطن وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګل او اړیکو ته په پام په دی ورستیو کې د دوړو یو دونو یو شمیر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنی زور رسنوي کې خبري شوي توند څرګندونه ته مخه کړی ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پورز ول چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکه مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سخت دریزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په بریټ کې نږدې شل پاکستانی پاوزیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری ریاکشن به پورز سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. خریو زلبیا تور پورې کلچ وسلوال د افغانستان لخوا په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې یو لار غوړه کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او پر اختیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له طرحه ګرو سره دریږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې وژل شو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت انترهګر لمنځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یو غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې وروستیو کې له بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې وروستي ډیری بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لرې دي. نوموړي د دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوته د پاکستان پوځ او حکومت ته ونیوله. هغه دا هم ومنله چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پوز جوړې کړي تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وای سیاسونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دی چې هغه په خپل پلي پالیسۍ کې باندې نظر ثانیو کې وګوري چې ترهګری به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګری او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي، د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغی پیسلیو کی نو الا ودا ترهګری ختمیږي. ترهګری د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشرک ول هم په دې ورستیو کې اسلام آباد وو هڅه وکړه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لار خپل کړی. خغلی خلیل زاد په خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغې ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتیر وطن وي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. خغلی خلیلزاد هم دارنګ وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنې دو وروسته کړي او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی و، نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام پدې ورسته وکړې دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولی او وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسولیت به دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې پاکستانی اداره یو لاسپوڅي اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا باله او د پاکستاني طالبانو مسله ډیره مهمه نه بلله. د دې په ټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډیر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کواټ کې بنو کې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هېواد د پوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودي، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې، او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو لمخې د روان کال د جنوري لمیاشتې رئیس د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پی په غاړه اخیستی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.